مشال رادیو خپرونو ته غواکیاستی سمون غږ له پراګ اوریدل ته اوس له غرمې وړاندې لس بجې دي چې د پیښور د ماسپخین د دوو بجو سره سمون خوري د خپرونې کوربه مو زه نجیب عامر یم تاسو ته بلنه درکوم چې د خپرونه را سره یو ځای واورئ په دې خپرونه کې په دویمه نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل هم اوریدلی شئ اوس خبرونه د بوریوال کاکړ نه
لمړی د مهم خبرونو سرچکه په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي په بلوچستان کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکو وژل شوی او د امریکا ولسمشر جو بایدن هیله ښودلې چې د مئی تر لومړۍ نیټې به هر بالغ امریکایي ته کورونا واکسین ورسیږي اوس بشپړ خبرونه په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي د سینټ د مشر د چوکۍ لپاره واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي بلخوا د اپوزیشن د لسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دی اخوا د سینټ د مرستیال مشر چوکۍ لپاره د واکمن ګوند لخوا مرزا محمد افریدی او د اپوزیشن اتحاد لخوا مولانا عبدالغفور هیدری ولاړ دی له دې وړاندې د مارچ پر درېمه د سینټ لپاره د نیمایي غړیو ټاکنې تر سره شوې وې دا مهال د پاکستان سینټ سل غړي لري په بلوچستان کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکو وژل شوی دی پیښه پرون له کوټي ښار څخه شپېته کیلومتر لري ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کویلی په یو شخصي کان کې رامنځته شوې ده په کان کې اته کارګر په کار بوختو چې د ګیس جمع کېدو له کبله چاودنه وسوه او سمدستي کان ونړید بلوچستان کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر نصیر احمد خان ناصر نن مشال رډیو ته وویل چې د پیښې له ځای څخه دوه کان کیندونکي ژوندي رااستلي خو هغه نور شپږ مړه شوي دي په بلوچستان کې زیاتره وخت د کویلي په کانونو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي په کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید په وژنه کې د تورونو دوو پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده د نقیب مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین پنور پرون له عدالتي اوریدنې وروسته مشال راډیو ته وویل چې عدالت ته درې ګواهان وړاندې شول او هغوی ګواهي ورکړه چې دوی د پولیسو لخوا د نقیب مسود د نیولو پر وخت موجود ول عدالت د دې مقدمې د اوریدنې لپاره د مارچ 18 نیټه ورکړې او امر یې کړی چې نور ګواهان دې هم عدالت ته وړاندې کړل شي له جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې پولیسو نیولی وو او له ځینو نورو کسانو سره یو ځای وژلی وو هغه وخت د دې ښار د ملیر پولیسو پخوانی افسر راو انور دا وکړې وا چې له پولیسو سره یې په مقابله کې څلور ترهګر وژلي خو د سند پولیسو په لټنې ډلې دغه مقابله جالي بللې وه د پاکستان د مواصلاتو ادارې پی ټی ای په دې هیواد کې د چین ویډیوي ایپ ټیک ټاک باندې بندیز لګولې ده پی ټی ای دا ګام پروند د پېښور هایکورټ له امر وروسته پورته کړ او ټولو انټرنیټ رسوونکو کمپنیانو ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک ایپ بندولو لارښوونه وکړه ټیک ټاک پر ټولنیزو رسنیو د لنډو ویډیوګانو خپرولو ایپ دی خو عدالت پروند په خپل پریکړه کې ویلي چې په پاکستان کې پر ټیک ټاک له اخلاقو پریوتی ویډیوګانې خپرېږي چې ټولنې ته د منلو وړ نه عدالت دا پریکړه د ټیک ټاک پر ضد د دوو میرمنو پر درخواست د اوریدنې پر مهال وکړه د امریکا ولسمشر جو بایدن هیله ښودلې چې د مئی تر لومړۍ نیټې به هر بالغ امریکایي ته کورونا واکسین ورسیږي نموړی دا خبره پرون ماښام د 1.9 ټریلیون ډالرو اقتصادي مرستو بنډل لاسلیکولو څو ساعت وروسته پر ټلویزیون امریکایي ولسته د وینا پر مهال وکړه بایدن د کورونا وایرس جهانی وبا اعلانېدو لومړۍ کلیزې پر مهال په سپین ماڼۍ کې د وینا پر مهال هیله وښوده چې د واکسینو په کارولو سره به دا هیواد د جولای تر څلورمې رخصتۍ چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ د عادي حالت ته نږدې سي نموړي پر دې مهال اعلان وکړ چې د اداره به له امریکایي ایالتونو سره کار وکړي چې په زیاتو روغتیایي مراکزو درملتونونو د واکسینو په ولسي مراکزو او نورو ګرځنده مراکزو کې د واکسینو موجودګي باوري کړي د بایدن اداره پلان هم لري چې د واکسینو کمپاینونو د ملاتړ لپاره د فعال موظف ځواکونو شمیر شپږ زرو ته ورسوي. جو بایدن زیاته کړه چې اداره یې د جنگي حالت غوندې پړاو کې ده او د کورونا وبا مهارولو لپاره یې د حکومت ټولې هڅې په کار راوستلې دي. کورونا وایرس په امریکا کې تر دې دمه تر 15,500 زیات کسان وژلې دي. د خبرونو پای.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول د خبرونې دوه منی مای کې به درته دوه 19 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل هم وړاندې کوو. خو اوس تر راپورونو لوري ته مخه کوو. لومړی راپور مو د سینټ د مشر او د مرستیال د ټاکلو په اړه دی. د مارچ په درېمه د سینټ په 9 سیټونو ټاکنې وشوه. په تعقیب یې نن د سینټ د مشر او مرستیال ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. نن سهار 10 بجې د سینټ غونډه پیل شوه. لومړی 9 ټاکلو شوو سینټرانو لوړه وکړه. وروسته به د سینټ د مشر او د مرستیال مشر د ټاکلو لپاره ټاکنې کیږي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو همکار طاهر خان دا موضوع له نږدې څاري. ورځو اسلام آباد ته لاغنه نور حال په دې اړه اورو.
د سینټ انتخابات شاوخوا 3 بجې غونډه رابللې شوې ده د پاکستان په وخت چې انتخابات بکیږي د نوي چیرمین او د مرستیال چیرمین لپاره ډیپی چیرمین لپاره. او لکه شی به وړاندې چې کله کاغذات نامزدګي داخل شول نو یو د واکمن پاکستان تحریک انصاف او داغې د اتحادیانو لخوا صادق سنجرانی او د مخالف ډلو لخوا یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي یو مشر پخوانی وزیر اعظم دی هغه د چیرمین لپاره کاغذونه داخل کړي دي. دغه رنګ د مرستیال چیرمین لپاره حکومت او د هغې کم پلویان دي مرزا افریدی د نائب لپاره د فارمونه داخل کړي دي او د اپوزیشن ډلو لخوا عبدالغفور هیدریچ د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمان د ډلې یو مشر دی د کاغذونه داخل کړي دي. او نن سهار 10 بجې کله اجلاس شروع شو ناول نوي 8 سینیټرانو چې نوي انتخابات شوي د اغوی سوګن پورته کړل. وروسته بیا په سینیټ کې احتجاج هم شوی و د اپوزیشن لخوا هغوی دا دعوه کړې وه چې کم ځای کې به نن رای اوټ اچولې کېږي. هلته دوی دا دعوه وکړه چې کیمرې لګولې شوي دي یا وروستو او دوی خو تور لګاو په حکومت باندې چې حکومت به دا کار کړی وي. لیکن د اطلاعاتو وزیر په اپوزیشن باندې الزام لګو چې دوی دا کار کړی دی او دوی ماهرین دي. خو البته حکومت وایي چې ردی په پلټنې کې چې څنګه د خفیه کیمرې هلته او لګی دی. نو انتخاباتو ته شاوخوا 1 ګنټه پاتې ده او دواړه غاړې دا دعوه کوي چې دوی به دغه انتخابات وګټي. دا وخت چې کم شمیر دی نو د پی ټی آی او دغه چې کوم اتحادیان دي هغه تعداد 8 سینیټران دي او د اپوزیشن چې کوم د مخالف ډلې دي دغه د سینیټرانو شمیر هغه 150 جوړیږي. جماعت اسلامي یو سینیټر لري هغه چې دی به هیڅ سیوي غاړې ته ووټ نه اچي.
لکه څنګه مو چې واورېدل په پاکستان کې نن د سینټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او د هغوی د اتحادیانو او د دې هیواد پخوانی لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن د 10 ګوندونو د ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ امیدوار دی. دواړه له تیرو 14 ورځو پر سیاسي ګوندونو ګرځي او د ځان لپاره ورڅخه رای غواړي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغه ټاکنې ښایي د پاکستان راتلونکي سیاسي منظرنامه بدل کړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې.
د سینټ چیرمن ټاکنې له هغه 9 ورځې وروسته کیږي چې کله اپوزیشن اتحاد په قومي اسمبلی کې د حکومت په مقابله کې د کمو غړو لرلو باوجود د اسلام آباد په سینټ باندې حکومتي امیدوار ته شکست ورکړی وو. د ماتې وزیر اعظم عمران خان مجبور کړی وو چې له قومي اسمبلی د باور رائے واخلي چې بیا وروسته په اخیستو کې بریالی هم شو. یوسف رضا ګیلانی چې اسلام آباد پر چوکۍ حکومتي امیدوار ډاکټر حفیظ شیخ ته شکست ورکړی وو نن د سینټ د چیرمن لپاره د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ لخوا امیدوار دی او مقابله له حکومتي کاندید صادق سنجرانی سره ده. دواړه له 13 ورځو راهیسې په اتحادي او مخالفه ګوندونو ګرځي او د سینټ چیرمن جوړېدو لپاره ورزخه رای غواړي. د سینټ ټول 100 غړي دي چې په کده محل 48 د حکومت او 250 د اپوزیشن ملاتړي دي. خو د سینټ د اسلام آباد د چوکۍ برعکس دا ځل بیا د حکومت پر ځای په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه په اکثریت کې دي او همدې طبقاتو سره باید یوسف رضا ګیلانی بریالی سي. خو کارپون وایي چې د هیواد په سیاست کې تر اخیری وخت پورې په حتمي توګه هیڅ نسی ویل کېدلای. همدی طرف ته په اسلام آباد کې مشت خبريال اسد علي تور چې د عدالت او سیاسي چارو په اړه ریپورتینګ کوي وای په سینټ کې د اپوزیشن د اکثریت سربېره هم صورتحال چور لټ بدلېدلای شي. صورتحال چور لټ بدلېدای شي. د صادق سنجرانی پر ضد د اعتماد پر مهال هم بدل شوی و. کله چې سنجرانی د سینټ مشر جوړ دی نو هغه وخت هم صورتحال چور لټ بدل شوی و. اوس هم دغسې کېدای سي. عوامي نشان پارټي په بلوچستان کې له بلوچستان عوامي پارټي سره په اتحاد کې ده او که سنجرانی ته ووټ ورکوي نو د اپوزیشن د رایو شمېر به راکم سي. دغسې که جماعت اسلامي یوسف رضا ګیلاني ته رایه نه ورکوي بلکې له سره یې د هیچا په حق کې نه استعمالوي نو هم ګټه د حکومت ده. نو دغسې معجزې موږ په دې وروستیو ټاکنو کې لیدلې دي. یو ځل مو د سینټ د عدم اعتماد تحریک او بل ځل مو په 2013 کال کې د سینټ چیرمین د ټاکنو پر مهال.
عوامی نیشنل پارٹی دا اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم برخه دا ویلی دی چې خپل دواړي رائے به یوسف رضا ګیلانی تور کوي. تر دې وړاندې د عدم اعتماد تحریک پر مهال د دې ګوند سینیټری ستاره ایاز د اپوزیشن پر ځای صادق سنجرانی ته ووټ ورکړی وو چې هم په دې اساس ای این پی هغه له پارٹی وایستله. څو ورځې وړاندې صادق سنجرانی او د دفاع وزیر پرویز خټک د ای این پی له مشرانو سره ملاقات کړی وو چې پکې حکومتي ډلې د سینټ مشر په ټاکنو کې د دې ګوند د ملاتړ غوښتنه کړې وه. اسد علي تور پر ټاکنو کې د صورتحال د چور لټ بدلېدو په ملاتړ کې د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د خبري حواله ورکوي چې نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړې وه. هغه ویلي چې صادق سنجرانی د ریاست کاندید هم دی خو هغه د ریاست وضاحت ونه کړی. البته د پاکستان په سیاست کې په عمومي توګه د ریاست اصطلاح د فوج لپاره استعمالېږي. اپوزیشن دا وکی چې د سینټ مشر د ټاکنو لګټلو سره بعد د وزیر اعظم عمران خان د واک زیوال شروع سي. خو البته حکومتي وزیران په وار وار وایي چې حکومت هړنګېتو ته هیڅ خطر نشته او خپل 15 کلنۍ موده به پوره کوي. په امریکا کې میشت د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وایي د سینټ مشر ټاکنې به شاید د پاکستان راتلونکي سیاسي منظرنامه بدل کړي. که فرض کړه ټاکنې حکومتي امیدوار ګټي نو په ممکنه توګه څه کېدای شي؟ ډاکټر تکی د دې په جواب کې وایي
نو که سنجرانی صاحب وګټي نو بیا خبره به د احتجاج طرف ته بزي. څنګه چې هغه اعلانونه الریډي کړی دي چې 26 مارچ نه لانګ ماو
کفرز کا دا اپوزیشن اتحاد امیدوار یوسف رضا گیلانی دا سینٹ چیئرمین چوکی کٹی نو دے دے با پا ممکنہ توگا دا دی ہواد پر سیاست سا اغیز وی. بیا ہم ڈاکٹر تکی جواب را کبی
ګیلانی صاحب دې کې پاس شي نتیجه بداوی چې هغه خپل دغه 53 ووټونه په خپل ځای باندې وساتل او اکی دې چې د حکومتي اتحاد نوم 2-3 ووټونه ورته ملو شي. نو دا د اپوزیشن هغه پوزیشن ته تقویه ورکوي چې هوا بدلېدلې ده. دا خبره چې کېده چې عمران خان بلس کالو د پاره به وي او شل کالو د پاره به باجوا صاحب ناست وي او جنرال فیض به وي. نو دا هغه بیانیه چې کومه ده هغه ته بیا ځان رسیو او د اپوزیشن د پی ڈی ایم اتحاد چې کومه اوس پوزیشن دی چې بای دا فوج د سیاسي معاملاتو نه لاس واخلي خپل چې کوم منصبي کارونه دی هغه دی کوي. نو هغه خبره تم بیا تقویه ملاوي.
خو په پېښور کې خبريال او څېړونکو محمود جان بابر بیا یو بل اړخ ته اشاره کوي. دی وایي که فرض کا صادق سنجرانی د سینټ د مشرۍ ټاکنې ګټي نو له دې سره تر فشار لاندې د عمران خان حکومت به لږ څه د هوسایي سا واخلي.
زه په خپل دا نظر لرم چې دی وخت کې حکومت چې کوم مشکل سره مخ شو کوم چې یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د سینټ نشست ګټلو د اغې نه پس ک صادق سنجرانی د سینټ د چیرمنشپ د ووټ ګټي نو د عمران خان صاحب چې هغه خراب شوی ساک سیاسي ساک چې کوم دی هغه به سنا سه په خپل ځای ته واپس راشي او دوی به سا والي. یعنی کني د اغې د خپلو کسانو هم زړه غورځېدلی دی او د اغې په خپله هم پوزیشن خراب شوی دی چې هغوی حکومتي او سیاسي معاملې د هغه په خپل کنټرول کې نه دي.
اپوزیشن او ځینې کارپوهان پر فوج دا تور پوری کوي چې عمران خان په واک کې راوسی او د صادق سنجرانی د سینټ چیرمن جوړولو کې په خا رول لوبولی.
همدا ظلم د سینټ په انتخاباتو کې له کارپوهانو سره د فوج د رول ویره ده. خو د فوج ویان میجر جنرل بابر افتخار د خبري غونډو پر مهال په وار وار دغه سي تورونه رد کړي او ویلي دي چې فوج باید په سیاست کې راشکیل نکړل سي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
څوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کړو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیم بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د خبرونه په دې برخه کې ل کوټینا ریپورت لرو. د بلوچستان په مارواړ سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې لامل شپک ان کیندون کې وژل شوې دي. پیخه پرون په یو شخصي کان کې رامنځته شوی و چې د مرستو کارې تر نن سهاره پورې روانو. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د کویلې په کانونو کې چاودنې شوې چې یو شمېر کان کیندونکو ته مرګ ژوبلې وراړولې. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د کوټ څخه شپېته کیلومتر لري وختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. د چا مړي چې نن سهار وختي راایستل شوي دي. د خبره په کوټ کې د بلوچستان د ناوړي وضعیت د مخنیوي د ادارې یا پی ټی ایم مشر نصیر احمد خان ناصر و مشال رادیو ته کړی ده او ویلي دي چې په پېښه کې دوه کسان تیره ورځ ژوندې راایستل شوي وو.
دا چې دا میتین دیس ورته وایي میتین دا هغه ګیس جمع کیږي په دغه کې هغه دا رنګي ګیس فل کو سره گیسی دسی پسلی پاندی را سی بیا دارنگا بند زکی یا خونو بیا یو دم نکسان رسی دا دا پریشن لیس پا دی باندیم لیکسو سی دا تکریبا یو دست دو دست و فوت دنن دا دوی چی کار کل پا دی زکی نو دا شپیه تر دو دست بای وجو پرو خویا تر گو دست بای خوزم تیمان چی دی تر وست و فوت و والدو لیکن مخت نسو ایتا مخت که نیده کل پریشرو دا دوی پریشر سی ریلیس تو یو سا دوی دی تریکی کار سی دا در اسکیو کمانو نو اپر کیو بایره دا پریشر دوی ریلیس کی اگه سی ریلیس
پر پیژ باندې خپل په پاکستان کې د کویلې د کارکونکو د اتحادیې مشر سلطان لالا سخته خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په اغیزمن کان کې د هوا ته راایستلو لپاره هیڅ انتظام نه و سوی چې له امله یې دغه شپږ کان کیندونکي د چاودنې وروسته د مرګ سره مخ شول.
هر مایز باید د هوایی ولري په دې کې هوایی نه و. هوایی څه دوه کار اخیستل کیږي. یو دا چې مائنس کې د ګیس اخراج وي او دویم دا چې د مائنس خلک شي نه نو څه خلک چې دي هغه په دا غلار باندې بیا وځي الټرنیټ لا نو چې دا دواره شي نه نو نتیجه دا کوي دي چې بیا هر څه کتان چې هغه بیا باندې عمر سدي کې کتان چې وګوري مائنس تر ډیر زور ور دی. د مائنس انسپکټر د دې څه شورې دی نشي او مائنس انسپکټر په دې کې خپل ډیوټي نه پرکې کله کوټه کراچي کوم چې خپل لری چې غواړه دا خونی روړ دی دغه سي مر و دکې ته دا نومور کړی دی چې دا د مزدورانو قتلګا ده.
بل د خبره ده یادونه ورده چې د جمهوریت په ورځ د کوټې او سوی په منځنۍ او غرنۍ سیمه مارواړ کې اته کان کیندونکي د کورت کول کمپنۍ په یو کان کې د کویلې د راستولو په کار بوخت وو چې ناڅاپه د ګیس له امله په یاد سوی کان کې چاودنه وسوه او په نتیجه کې کان ونړېدی. دغه ډول هلته اته سره کان کیندونکي بد پات اسول. د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمېر کې مرسته کوونکي د پیښ وځای ته رسېدلي او هلته یې د مرستو کار پیل کړی وو او تر تېر مازدیګره پورې یې دوه کان کیندونکي ژوندي او د یو بل کس مړی راایستلی وو. په دې اړه چیف انسپکټر ماین شفقت فیاض تېره ورځ و مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه اته سوه فوټه لاندې په مځک کې سوې ده او د ګیس له امله مرستندوی کارکوونکي د مشکلاتو سره مخ دي. په بلوچستان کې د کویلې په کانو کې هر کال پیښې زیاتېږي او په روان کال کې تر اوسه پورې یو پنځوس کان کوونکي په دې پیښو کې وژل شوي دي. د پاکستان د سنټرل کول ماین فیډریشن د شمیرې له مخې چې په کال 2000 کې د بلوچستان د کویلې په بیلابیلو کانو کې د دغه ډول پیښو په نتیجه کې 270 کان کیندونکي وژل شوي وو. په دې کې د زیاترو تړاو د خیبر پښتونخوا، افغانستان او د بلوچستان سره وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO. په کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرون د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې مقدمې اورېدنه وشوه. عدالت د نقیب مسید په وژنه کې د تورنو دوه پولیسو په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. په پرونۍ اورېدنه کې درې ګواهانو عدالت ته خپل بیانونه ریکارډ کړل. عدالت د بلې اورېدنې لپاره د مارچ 18 نیټه وټاکله او امر یې وکړ چې دې مقدمه کې د نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. پدېړه نور حال د مشال لډیو خبريال نیاز علي خان را کوي.
د قضیه ورې د نورستو د نقیب مسجد د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال لډیو ته ویل چې په مقدمه کې درې گواهان عدالت ته وړاندې شو او د پیخي د گواهی بیانې عدالت کې ریکارډ کړو. گواهانو د نقیب مسجد په وجن کې تورن پخوانی پولیس افیسر راونوار او د هغه د ملګرو شعیب شوټر او پولیس افیسر امان الله مروت د هغو موبایلو نمبرو گواهی ورکړه په کومو موبایلو چې راونوار او نورو د پیخي په وخت د هغوی سره رابطه کړې وه او بیا د پیخي ډیر وخت وروسته هم راونوار او نورو تورنو کسانو هم دغه موبایل نمبر کارولی خو بیا څه وخت وروسته یې بند کړی دی.
فارمل ویټنس تھا جس نے کہا کہ میں وہاں پر موجود تھا.
هغه ویل چې گواهانو دا گواہی ورکړي چې موږ هلته کې موجود وو چې پولیسو نقیب الله مسعود ونیولو او د ځان سره یې بوتلو. د نقیب الله مسعود د پیخې درې پولیس گواهان عدالت ته وړاندې شو او خپل گواہی ورکړه. گواهانو د دې خبرې گواہی ورکړه چې د پیخې په وخت په کوم موبایلو نمبرو د هغوی سره رابطه شوې وه. هغه موبایل نمبر د راونوار او د هغه د ملګرو وی او بیا په قضیه کې یو بل گواه دا گواہی هم ورکړه چې د پیښې په وخت هغه هلتا موجود و چې پولیسو نقیب الله مسعود او د هغه ملګری ونیول او د ځان سره یې بوتلی وو.
ډالکر انکو لے کر گئے دو دوستو کو نقیب الله کو.
صلاح الدین پور زیاته کړه چې نور گواهان به هم یاد عدالت ته وړاندې کیږي خو دا عامه قضیه نه ده. د نقیب مسعود په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او هم له دغې له امله 500 گواهانو خپل بیانونه بیرته اغستې دي. پولیس گواهی له ناراضي گواهان د گواهی بیان ورکولو ډیر یریږي خو بیا عدالت د پولیسو بشمول د وو گواهانو د گرفتاری ورنټ هم جاری کړي وو. یاد عدالت د بلی اوریدنی لپاره د مارچ 18 نیټه ورکړه او امر یې کړی دی چې په قضیه کې نور گواهان دي هم عدالت ته وړاندې کړي شي. د نقیب الله مسجد په وجن کې تورن د ملیر پولیسو بخوانی اس اس پی راونوار او قمر هم عدالت ته وړاندې شو. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسعود په 2013 کال کې د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د نورو کسانو وجلې شوی وو او بیا د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راونوار دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې سلور ترهګر وجلې دي خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپلې پلټنیزې ډلې دغه مقابله جالی بللې وا. د نقیب الله مسعود د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راونوار او نور درې پولیس والا په ضمانت خوشي دي. ځنې په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس افسران او سپایان د دریو کالو راسي مخروران دي. راونوار چې څو ورځې وړاندې هم په دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواست کړی وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثنا ورکړی شي خو بیا د سن های کورټ د راونوار دغه خواست رد کړی وو. عدالت ویلی وو چې په قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. تیر کال په دسمبر کې برتانیا د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تور نه لګولی وو. د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پرې بندیزونه هم لګولی. برتانیا ویلی وو چې راونوار د یو سل نوینا په زیات پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 200 نه زیات کسان وجلې شوی دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بودا تاریخي اثر له تیرې سمودي راهیسې د بریدونو او بیغورۍ ښکار دي. د شانګلې ضلع په منګول دره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زاړه تاریخي اثر نړولی دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لرغونی اثر خوندي کړي او ذمه وار کسان د قانون منګولو ته وسپاري. نور تفصیل د شاهین بنیري په ریپورت کې.
ځای خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په منګول دره سیمه کې د بودا لرغونی تاریخي اثار د خزانو د شکمارو لخوا د خطر سره مخ شوي دي. په دې نږدې موده کې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې د دغه اغیزمنو شویو آثارو عکسونه ورکړل شوي وو. د سیمې یو اوسیدونکی او څېړنکار اعجاز حسن وایي چې دا تصویرونه د 2012 کال دی، خو آثارو ته د زیان رسولو لړۍ اوس هم دوام لري. دا اثار چرته دي؟ نوموړی وایي
دا بجسټ تقریبا 2500 کال پخوانی دی. په شانګله پرون مخوزی شکاولی یوسی مساخیل په منګول دره کې په کافر ډوره کې دا سایټ لوکیټډ دی. دا راکارنزی ګټه تقریبا تراش کړی شوی ده او بې د هغې ډوګرې چې هغه په لایم سټون باندې ورکړی دی. او دلته کې ډېر سایټونه دي خو چونکې هغه خلکو دغه لاسه خراب شوي دي، خلکو لټول دي، نور دغه آثار پکې پاتې دي. تقریبا اوه سټرکچرز دي، دوه مین سټرکچرز دي، اړ غټ دي او دوه سټرکچرز دي واړه واړه دي.
اعجاز حسن زیاتوی چې ځای خلک د دې آثارو په اړه ډېره پوها او معلومات نه لري او ځینې پکې بیا داسې دي چې دا د خزانو موندلو لپاره لټوي، په غیر قانوني توګه یې راکنی او دغه شان لمن زیوړي. نوموړی وایي باید حکومت دلته سړک جوړ کړي او د سیلګرۍ په یو مرکز باندې بدل کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو او موزیمونو سانګوایي چې د آثارو د حفاظت لپاره د ځایي خلکو او ځمکې د مالک سره جرګه کړې ده. په ملکند سیمه کې د آرکیالوجي او موزیمونو د ډایرکټریټ استازی نیاز علی شاه وایي چې دا آثار په ډېره لرې پرته سیمه کې دي چې څه پکې اغیزمن شوي او څه اوس هم په خپل اصلي شکل کې موجود دي.
مګلاړو ال تکي اغه ايريا ډيمج شوی دا، خو اغه چې کوم بظاهر اثر ښکاریدو اغه داسي و چې دا لکه مخ کې شوی دا پروبلي چې انټيکويټي هانټر سو سو کوم اغه زي لوکل چې کوم خلک اوسېدو بره په اغه منګول دره کې دا د دې پراپرټي هم دا اغه مو پوې هم کړو چې دا یو غلط کار دی. افیډیویټ اغه ورکو چې کدي زي تاسو کیسه نقصان ورسېدو نو لیګلی وير باوند چې زم خلاف هر قسمه قانوني اکشن اغستې کېږي.
د شنګلی په ګډون د سواد، بونیر، دیر او ملکند سیمې د ګندارا او اودیانه تهذیبونو مرکزونه پاتې شوي دي. لرغون پوهان وایي چې اوس هم دلته داسې ځایونه دي چې د حکومت په کتابونو کې نشته او د ورکېدو د خطر سره مخ دي. په دغه اړه د ټکسلا موزیم یو چارواکي او لرغون پوه محمد ناصر خان وایي
زمون کلی چې دی الټنټ دی، په دې کې زمون سره یو سټوپا و چې هغه ته لوریان تنګې سټوپا وي. دا انګریزانو د بده مرغه د پاغ وخت کې کوم پولیټیکل ایجنټ شو نه په دې کې پراپر کودای نه وکړي، خو دینه بوتان استلو. او نن سبا چې په کلکته میوزیم کې او په بریټیش میوزیم کې ټولو نه د ګندارا کلی کم سکلپچر پراتوی نه غاده دي، دا د لوریان تنګ نه وتی دي. سپاروس پورا لس پنځه لس شل کوره ته مفدا د پاس آباد دي، ګلکلو کانو نه او د بوتانو نه دینه جوړ دي هغه بنیادونه یا دغه چې دینه ټول لکه اوسم پاغه کې دي. ډېری خستو پاګانې په دې تانه کې په هیبت ګرام کې دوا ګمبتونه به ورته دوا سټوپا غانوي اوسم شتا حالات ډېر زیات خراب دي، هغه ته څوک توجه نور کی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نورستو د خیبر پښتونخوا حکومت ته د لرغونی آثارو د حفاظت واک ورکړل شوی دی. خو د موزیمونو د سانګې چارواکي نیاز علی شاه وایي چې د مالی او تکنیکی وسیلو د کمی له کبله د ټولو آثارو د حفاظت کار د ستونزو سره مخ دی. نوموړی زیاتوي
حد درجه ارکیولوژیکل سایټس دی او ډېر زیات پکې داسې هم دي چې هغه نه رجسټر شوی دي نه ریپورت شوی دي، خو بهرحال کم چیم دي او موږ مخکې ته راغلي دي هغې باندې سروې شوي دي یا د هغې امپورټنس ایوالویټ شوی دی. موږ حتی امکان کوشش کوو چې د هغې پروټیکشن وشي، خو چونکې ریسورسز کمې د وخت نه موږ ته دی او بیا چې کوم ساينټیفیک اسکویشنز موږ کوو یا د هغې پروټیکشن کوو یا د هغې ځمکو موږ اکوزیشن کوو
د یادونې وړ ده چې په کال 2009 کې وسلوالو طالبانو د سواد په جهان آباد کې د بودا یو تاریخي مجسمه په چاودیدونکو موادو سره ړنګه کړې وه. خو چارواکي وایي چې دغه لرغونی اثر اوس د ایټالوي کارپوهانو په مرسته بیا جوړ کړی دی او پلان لري چې دغلته د سیلګرو لپاره یو مرکز او پارک پرانیزي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
درنګ ساتله په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې د لنډ خبرونو درته لرو چې زما همکار پوریوال کاکړې وړاندې کوي.
په پاکستان کې نن د سینیټ د مشر او مرستیال مشر لپاره ټاکنې کیږي. د سینیټ د مشر د چوکۍ لپاره واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو د سینیټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي. بلخوا د اپوزیشن د لسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دی. په بلوچستان کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوی دی. پیښه پرون له کوټي ښار څخه 6 کیلومتره لري ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کویلی په یو شخصي کان کې رامنځته شوی ده. په کان کې 8 کارګر په کار بوختو چې د ګیس جمع کېدو له کبله چاودنه وسوه او سمدستي کان ونړید. په کراچی کې د ترهګری ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید په وژنه کې د تورونو دوه پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. عدالت د دې مقدمې د اوریدنې لپاره د مارچ 19 نیټه ورکړې او امر یې کړی چې نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. د پاکستان د مواصلاتو ادارې پی ټی ای په دې هیواد کې د چین ویډیوي ایپ ټیک ټاک باندې بندیز لګولې دی. پی ټی ای دا ګام پرون د پېښور هایکورټ له امر وروسته پورته کړ او ټولو انټرنیټ رسوونکو کمپنیانو ته یې په سمدستي توګه د ټیک ټاک ایپ بندولو لارښوونه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن هیله ښودلې چې د مې تر لومړۍ نیټې به هر بالغ امریکایي ته کورونا واکسین ورسیږي. نموړی دا خبره پرون ماشام د 1.9 ټریلیون ډالرو اقتصادي مرستو بنډل لاسلیکولو 2 ساعت وروسته پر ټلویزیون امریکایي ولسته د وینا پر مهال وکړه. کورونا وایرس په امریکا کې تر دې دمه 15,500 زیات کسان وژلي دي.
دا پوریوال کاکړ چې تاسو لن خبر نه وړاندې کول د خبرونه په دې برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه لرو. روسته به روخانه مستقبل هم وری خو سرته بشیر غواخ مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوي.
مینو سلامونه په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. زه بشیر غواخیم او نن د جمهوریت لپاره کارکونکي وی نړیوال ادارې فریډم هاوس د یو رپورت په بنیاد په پاکستان کې د رسنیو پر ازادۍ غږیږو. د بشیر قانون نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال د مارچ په 3 خبر کړي رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې نیم جمهوریت دی. دیتا هایبرید ډیموکراسي هم ویل کیږي. د مرکزی اروپا پوهنتون د تعریف له مخې هایبرید جمهوریت هغه رژیم ته وایي چې ځینې کارونه جمهوري او ځینې یې امیرانه وي. پاکستان هم دغه یو هیواد یاد شوی او فریډم هاوس ویلي چې کمزوری جمهوریت د بیان د ازادۍ کمزوري ښیي. د پاکستان آئین یا اساسی قانون 19 آرټیکل یا ماده وایي چې د مذهبي اقدارو او ملي امنیت ته په پام سره هر وګړی د بیان ازادي حق لري. خو د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې د مذهب او ملي امنیت ته د درناوي په نوم پر رسنیو بندیزونه لګیږي. د دې کمیشن د مرکزی کمیټه غړی سلیمی هاشمی مشاد ریډیو ته ویل چې دوی سره د پاکستانی خبرلانو داسې ډیر کیسونه شته چې هغوی ته ویل شوي چې پر ځینو موضوعاتو ځکه بحث مکوي چې دا د ملي امنیت په نقصان دي. هغې خبرلانو ته د ممکنه خطر جوړېدو له امله د دې کیسونو تفصیل مشاد ریډیو ته ونه وایي خو زیاته یې کړه.
Pakistan in particular is facing new curbs.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر وړاندې هر ورځ نوي بندیزونه عمل کیږي. په دې حساب خبريالان په لومړي خط کې دي. هغه حقونه چې په یو جمهوریت ټولنه کې خلک لري باید پر ځای پاتې شي. نو که د ختمولو هڅه کیږي دا باید په عدالت کې چیلنج کړي شي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوز بشیر گواخ د دې خبرونه قربان تاسو کولی شئ د خبرونه د مشال ریډیو پر ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ هم امدا وسواره اوریدونکو تاسو ته به په یاد وي چې د پاکستان د الکترونیک رسنۍ او د څارنې ادارې په امر د 2000 کال په اکتوبر کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د مشر نو شریف پر مرکو او تقریرونو خبرولو بندیز ولګاوه. دلیل یې دا راوړ چې پر نوموړي په عدالتونو کې مقدمه روانه دی او په ځینو کیسونو کې ورته سزا وی هم شوی، نو ځکه باید د هغه ویناوی په ټلویزیونونو نشر نشي. دا تر هغه وروسته ده چې نوشریف په خپلو تقریرونو کې د پوځي مشرانو د نومونو په خصوص سره تور پورې کړ چې د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو په کولو سره د تحریک انصاف ګوند حکومت ته رسولی دی. خو د ټاکنو کمیشن دغه انتخابات شفاف اعلان کړي او پوځ او حکومت دواړو دا تور بې بنیاده بللی. د پاکستان د وفاق په کچا د خبر اعلانو د اتحادی یا پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ غړی منزی جهانگیر له هغه خبر اعلانو دا چې په عدالت کې د پیمرا د حکم چیلنج کړي.
پر ډیرو خبریالانو د بغاوت تورونه پورې سوي دي، دا ځکه چې دوی پر پوځ تنقید کوي یا د هغوی پر پالیسیو بحث لري یا د پوځ لخوا پر قبضه سوو ځکو او پر هغه بجټ بحث کوي چې اندازه یې نه ده معلومه. نن سبا تر ټولو لوی خبری موضوع د مسلم لیگ نون ګوند دی، خو پر تلویزیونو د دې ګوند د مشر نواز شریف مرکه او تقریرونه نسی چلیدلی. خبره یوازې د نواز شریف هم نه ده، خبره دا ده چې ولې په ظاهر جمهوری حکومت کې د اپوزیشن آواز بند کړل شوی دی. حکومت دا کار د مبهمو قوانینو او یا هم هغو قوانینو له لارې کوي چې هیڅ موجود نه دي.
تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا ځل مباحث د بشیر قنو د نړیوال ادارې فریډم هاوس د دې کال د رپورټ په اړه دی چې وایي په پاکستان کې جمهوریت نیمګړی دی. پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي د ملک رسنۍ بې ساري ازادي لري. د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې. ویل چې مصروف دی، خو د وزارت لخوا یې مشال ریډیو ته د لیږلو شمیرو تر مخه په ټول پاکستان کې 15 ټلویزیون چینلونه، له سلو زیات ریډیو سټیشنونه او له 300 څخه زیاتې رجسټر ورځپاڼې موجودې دي. د دې وزارت په وینا دا د رسنیو پرمختګ دی. خود بشیر قنو او جمهوریت د ودې لپاره کار کوونکي ځینې خپلواکې نړیوالې ادارې د پاکستان رسنۍ تر سختو فشارونو لاندې بولي. د فریډم هاوس په څیر یوه بله نړیواله اداره بې سرحده خبریالان هم په همدې نظر ده. د اسیا لپاره د دې ادارې مشر جنرال باسترد په دې اړه مشال جوړیو ته ویل،
Press freedom is absolutely essential to working democracy.
د بیان ازادي د یو جمهوریت لپاره ډیر اهمیت لري. دا له چارواکو څخه د حساب غوښتلو تر ټولو ښه لار ده. موږ هر کال د رسنیو د ازادۍ معلومولو لپاره د هیوادونو لیست خپرو. پاکستان اوس مهال له 180 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملک کې خبریالان خوندي نه دي او بیلابیلې ډلې ژوند ګواښي. د دې ترڅنګ د حکومت تر سرګنده سینسرشپ لاندې هم دي. دا سینسرشپ ځکه زیات دی چې په پاکستان کې فوز او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت ترڅنګ موازي حکومت لري. له 2013 کال راهیسې چې کله د عمران خان حکومت راغلی، په رسنیو قدغنونه تر پخوا نور هم په سرګند ډول زیات شوي دي چې ډېر مثالونه یې شته.
Resulted in many cases of brazen censorship.
پوز او حکومت اوردونکو هیڅ کله پر رسنیو قدغن لګول نه دی منلی. وزیر اعظم عمران خان خو په 2019 کال کې د امریکای د سفر په مهال د پاکستان د رسنیو ازادي له بل هر هیواد زیاته وبلله. خو په پاکستان کې ځینې مشهور خبرلان شته چې په امرا پرې په ټلویزیونونو د خبرونو کولو بندیز ولګو. اوس دوی پر یوټیوب خپلو شننو یا تزی کولو ته مخه کړې او اکثرو یې په خپلو خبرو کې ویلي چې پر امنیتي پالیسیو او حکومت د نیوکو له امله یې پر ټلویزیون روان پروګرامونه ودرول شول.
نجم سیٹھی افیشل چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ.
السلام علیکم، میں ہوں تمکینت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم.
السلام علیکم جی, ابھی آپ نے جو ویڈیو بلائزہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم متی اللہ جان, ایم جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ, تھینک یو ونس اگین فار جوائنگ.
خود مشال آن لائن خبرونه اوردونکو د پاکستان حکومت پر رسنۍ او څار او داغوی کنټرول نه مانی, لکه مخکې مو چوارو د وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې د خبرلانو ازادي بے مثاله ده. په پارلمان کې دغه د ګوند یو غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته د خپل مشر د خبرې د تکرارولو ترڅنګ ویلي چې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته هیڅ خنډونه موجود نه دي.
فوج و حکومت و دسٹیٹ خلاف مکمل جلسے اور جلوسوں نے کی گئی, پاگے کی اسپیچوں نے کی گئی. الحمد للہ پاکستانی جمہوری ملک تھے اور دے چمرا شہری دیا ہوئی تب مکمل آزادی حاصل آداد پدے وقت کے قبل فرض فوج بذر ذہنوں کے دا ملک دے دفاع دا پارا دا حکومت مرستا کئی ندا تو خوشحال خبر ادا وہ زخدا سے نہیں کہ پیوزے باندھے کا تغان بھی یا پیوزے باندھے ہوئی لکیودا سے گرفت حاصل بھی مگ جمہوری پیسہ لی دی پاگے کی اس قسم رکاوٹ مغلا نشتہ.
د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ
او زه ستاسو کوربا بشین گواخم. تصور دل چې کله په پاکستان کې د جمهوریت چې د بیان ازادۍ لپاره د یوې تکیه کار کوي د کمی خبره کیږي نو ډېری نیوکي پر پوز وشي. په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوی پاکستان کې په څلور ځلې په مستقیم ډول د کودتا او لارې حکومت کړي او د ځینو پخوانیو پوځي افسرانو د مرکو او کتابونو تر مخه همیشه په غیر مستقیم ډول په منتخبو حکومتونو خپل اغیز پاللی دی. البته هیڅ برحاله پوځ او حکومت دا نه مني. اوسنی د تحریک انصاف حکومت وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلی چې پوځ ورسره همغږی دی خو د پخپلو فیصلو کې بشپړه ازادي لري. د پوځ اوسنی بیان میجر جنرال بابر افتخار هم په حکومتي چارو کې مداخله رد کړي. هغه د جنوري په میاشت کې په پینډه کې په یو خبري غونډه کې ویل
جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا
دا کوم قسم الزامونه چې لګیږي په دوی کې هیڅ وزن نشته. دا هیڅ شخ خبر نه ده. پوز د حکومت یو اداره ده. پوز ته په سیاسي معاملاتو کې راتګ ته نه ضرورت شته او نه هم باید په سیاست کې ورټیل وهل سي
اور نه ہی سیاسي معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اوریدونکو په برتانیا کې د اکانومیسټ انټیلیجنس یونټ په نامه یو اداره ده چې هر کال د نړۍ د یو سل وشپېته هیوادونو د جمهوریت تر ارزونې وروسته رپورټ خپروي. دوی په 2000 کال کې په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزور دی نو ځکه یې په خپل لیست کې په 108 نمبر اچولی دی. روزن کو په بحث باز کې مې د اوس پام شو چې د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه د مشال آنلاین خبرونه وخت ختم شو. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو مشال آنلاین خبرونه اوریدله چې بشیر ګواخ درته وړاندې کوله. اوس درته منور شاه روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړئ. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړونکي وایي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم په رڼا حل کېدلی شي او بله هیڅ یوه لار نه لري د نوي کول ذمواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاویږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. دې لړ کې مو د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکي محمد عمر سره خبرې کړي. نوموړی دا مهال د جنوبی کوریا د دیګو ښار په کینګ فوک نومې سرکاري یونیورسټۍ کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پوښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه دې مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغلی، محمد عمر وایي:
شروع کې خو د هر چا چې څنګه خواهش چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي، نو زما هم ډېر زیات خواهش چې زه میډیکل شعبې ته لاړ شمه. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته ووایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن ونه شو. نو ما بیا هغې نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو، بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګري کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می ډیرو، نو هغې د وجې نه بیا زه لاړم پشاور یونیورسٹی ته. هلته مې کیمسٹری ډپارټمنټ شعبۂ کیمیا چې ورته وی، نو هغې نه ما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله به لږ نور هم زه مخکې بوزمه، نو ما ایم فل مې هم جاری وساتلو هم پشاور یونیورسٹی کې. خو بیا هم هغې دوران کې زما ساؤت کوریا کې پی ایچ ڈی دپاره زما ایڈمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر ښه موقع ملو شو او ځان مې ډیر خوش قسمت وګڼلو، نو زه دلته رالم پی ایچ ڈی دپاره.
نوموړي نه مو پوښتلي چې د جنوبی کوریا په یونیورسټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي.
هغې دپاره پہله خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسٹیانو کې ټولو نه ضروري شی دی هغه آیلتس چې ورته وی انټرنیشنل انګلیش لینگویج ټیسټنګ سسټم، هغې په تھرو هغه به پہله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کې اوسي کې هغې یو بهر ملک یو یونیورسٹی پروفیسر ته به خپل ڈاکومینٹس را لیږي چې هغه هم هغې مضمون سره چې ریلیټڈ وي. د دې مضمون مثال په طور باندې زما مضمون کیمسٹری و، نو ما هم د خپلې شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په تھرو باندې، او هغې دغه مې وکتو. نو هغې ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څه ما هغې ته الیګل او هغې چې وکتل چې بالکل زما سره متعلق دی او ریلیټڈ دی، نو هغې نه پس هغې ماته بالکل وی چې بالکل تاسو دلته راتلی شئ.
محمد عمر وایي د انټرنیټ له وجې معلومات ترلاسه کول ډیر اسان شوي دي. که څوک هر هیواد او هر یونیورسټۍ ته تلل غواړي، نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکتلو چې بهر یونیورسټي مثال په طور ساؤت کوریا یونیورسٹی ما ګلا وکړله او هغې کې مختلف یونیورسٹیانې براشي، نو هغې کې چې کوم یونیورسٹی کې ستاسو متعلقه شعبه ده هغې کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفس والا یا آفس چې کوم ریکوائرمنٹ یا دغه هغې شعبې ته به لاړ شئ او هغې کې پورا هغه معلومات لیکلی وي چې څنګه به تاسو د هغې یونیورسٹی څه ریکوائرمنٹ دي، څه لوازمات دي. هغه لوازمات چې تاسو پورا کوئ او پروفیسر مو قائل کړی چې یاره زه ستا سره ایډمیشن اخیستل غواړم، نو بیا لاره ډېره زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وایي:
مونږ چې کتلې دي ساؤت کوریا کې داسې څه یونیورسټیانې یا څه داسې سیزونه زما د نظر نه نه دي تیر شوي چې هغې داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره چې ساؤت کوریا والا یونیورسٹیانې دي دا ټولې نیشنل یونیورسٹیانې دي، ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي، او داسې هیڅ دغه نشته. ساؤت کوریا سیستم او نظام او تعلیم یې زه هم چې په دنیا کې یو منلی شوی نظام تعلیم دی. که هغې سره رابطه کول غواړي، نو هم هغې یونیورسٹی کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي، نو هغې ته هم میل کولی شي، هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي، ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي. نو انشاءالله هغې هغه کسان چې کوم دي هغې هغې ته پوره معلومات ورکولی شي دي.
محمد عمر وایي چې د هیواد کې زیاتره یونیورسٹیانې سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وایي:
دا څه دی چې دا د سکالرشپ یونیورسٹی د طرف نه دی، او پروفیسر زمون چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسيتي برداشت کوي او باقي زمون چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مون کوم مون تر راکې هغه د پروفیسر د اړه نه دی هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه یې هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ پر سر باندې هغه ته فند ملاويږي او هغه فند کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هغه کې هغه هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده، یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیده مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ولا خدا سری سی دل تزی سیمستر شروع کی مارچ او یو مارچ کی شروع کی گی سی آغی تاوی سپرنگ سیمستر او بل سیمستر شروع کی گی دا ستمبر دا میاشت نے لکا دا اس دی انشاءاللہ دا بلا میاشت شروع کی دو والا دا دی تاوی دی آتم سیمستر او دی کی داخلو دا پارا با تاسو دا مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور دا سی اپلای ورته کول غواړي نو هغه به یونیورسيټي په ویب سایت باندې د دې خپل یو تاریخ کیدی او هغه تقریبا یو سیمستر پهلی لکه ک ستمبر ته اپلای کړي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د لپاره اپلای کړي او هغه وشي نو هغه نه پس به هغه څومره چې لوازمات ماته سپټاله وړاندې وي لکایلس بکی او پروفیسر سره خبره او داسې زونه هغه دا پوره کوي او هغه نه پس بیا د ستمبر کې کیږي بلکې دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ په میاشتې لپاره نو هغه بیا د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستری کې پی ایچ ڈی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلوی ولاند دمه.
اوریدونکو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو. دا هواد هر کال په بیلابلو سانګو کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي. پښتون ځوانان دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کولی شي د تفصیل لپاره د مشال لیډیو تر سانګو سره.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه نو موږ په دې حق لوي
شتا سزنو کې وی سزنو کې نه خونن سبا خو اوس دا سشت چې اکثر کله پرم غړ راو کو نن سبا دی هغه ټیم چې تل ما اپلای کول هغه ټیم نه و داسې هغه ټیم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شو شي او یا تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومېنټ صرف چیک نه خونن سبا دا سره چې دی یو ترګه چیک کړل لکه څنګه یورپ اور کی نه وی تاسو انټرویو لپاره کال کی تاسو فون کی نو اوس شتا دی هغه ټیم داسې نه و
محمد عادل وای د هیواد کې د داخله په وخت د یو طالب علم خ نمبر او تا دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوهه او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی ګریډ هم ګوري خو ګریډ زموږ میټر نه کیږي څومره تاسو او چې کوم فیلډ تاسو کار فیلډ تاسو زیات کار کړی وي اوس ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس اول کوي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو ګولډ میډلیست یا دا د دې کې خو لا اوس موږ خپل تاسو سو وخت ډیر کو کورس ورکمو کو دلته کې دې موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنت نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړئ کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو پیپر خو پبلیکیشن وشي هم راځه هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګري یا دا لیبل پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نوموړی وایي د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسټۍ وظیفه ترلاسه کړي، بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرڅ خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه ډیسایډ کېږي، پروفیسر سره دې باندې ټول خبره کېږي، درس هغه درته وایي، پروفیسر ته بیا ولیکي چې یاره صحیح ده سب تاسو ته دومره پات من در کوم په دې کې تاسو خپل ډارمیټری او خپل فوډ ارینج کوئ. سمټایمز خو داسې چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هو ته لکه ډارمیټری هم فی هغه ورکړي، نو هغه ډېر ریئر کیسز یا ډېر کم کیسز دي. داسې خو مینلی دا چې هغه چې کوم د عادت ډیسایډ شوی الریډي پروفیسر زه تاسو ته دومره پات من در کوم او ټیوشن فی چې کوم دغه یونیورسټي سایډ نه وي هغه فی بس هغه خو بیا خبره نه یاره.
محمد عادل وای د پروفیسر لاله یو طالب علم ته د 1500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي، یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې. خو نوموړی وای چې په خرڅ خوراک او استوګنا د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې په سنگل پرسن چې کم دی اباوټمنټ 500 ډالر پورې هغه ځان کور هغه کولی شي. اسې خرچه وته کې 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه هغه کو د منتھلی انف ساري دا به آی کې دې ټرانسپورټ یا کم اکوموډیشن دا وی هغه کولی شي او فوډ هم راځي تاسو کولی شي. دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وایي د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي، خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دي راغلي.
نه جن پکې خمزدار تیرې دی چې ډېر خپل ول چې ډېر زیات خلک دي ویل خوراک چې کوم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فوډ سپلای کول او پاکستان نه هودي سر شاس دی هغه دی بس هغه سپلای کوي فوډ نو بس هغه نو اوس خو جن خو ډېر خپل تیرېږي دلې کمپیر کوموږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګرده پرابلم نشته.
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول آسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دی. نوموړی د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسټۍ کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
روخانه مستقبل خبرونه مو واوریدله. سو شیبی له موسیقي خوند واخلې. موږ به په 3 بجو یواری بیا د خبرونو او خبري مطالب سره درته حاضرې کوو.